آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د اجمل خټک د وفات په مناسبت ریپورت، د اسدالله نیازی یو شعر، د ادبی اثر په ایجاد کې د سنټاګمي او پارادایمي محورونو د نقش په اړه یو بحث او یو خوش حکایت لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک وفات شو. دای چې 50 کاله پخوا په کوړی کې زیږیدلی و، د تیرې یک شنبه په ورځ د سلوغی په 13مه نیټه په پیښور کې په حق ورسید. اجمل خټک له کابو نیمې پیړۍ راهیسې د پښتو د خورا منلي او مشهور شاعر په توګه په پښتو ادب ژور اغیز لرلی دی. د هغه ترګردو مشهور کتاب د غیرت چیغې نومیږي. اجمل خټک د راپورتاج لیکونکي، ژورنالیست او سیاسي مبصر په توګه هم پښتو ژبې او ادب ته ډیر څه ورکړي دي. په غزنی کې د کنډاو په نوم مجلې او ومان په نوم جریدې لومړۍ ګڼې خپرې شوې. د کنډاو مجلې مسؤول مدیر عارف روان او مرستیال یې حبیب الله بختیار دی. د ومان اونیزې د چلولو چارې د سیف الله مفتون په غاړه دي. کنډاو مجله په 40 مخونو کې خپره شوې ده. مطالب یې اجتماعي، کلتوري او علمي دي. د ومان جریدې مطالب هم تر ډېره حده اجتماعي او کلتوري دي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د سینما اکاډمي جوړه شي. د کابل مطبوعاتو د افغان فلم د مشر انجینیر لطیف له قوله رپورټ ورکړی دی چې یو افغان سوداګر غواړي چې په کابل کې په لومړي ځل د سینما اکاډمي جوړه کړي. په دې اکاډمي کې به د سینما د هنر، تخنیکونو او سناریو لیکنې په اړه زده کړې ورکول کیږي. ویل شوي دي چې په دې اکاډمي کې به ځینې هندي، امریکایي او جرمني استادان هم په تدریس کې برخه واخلي. دغه اکاډمي به چې له اټکل سره د راتلونکي کال تر اوړي پورې په کار پیل کوي، د 1500 محصلانو د جذبولو ظرفیت ولري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پښتو نامتو شاعر او لیکوال اجمل خټک د دلوي په 13مه نیټه د 50 کلونو په عمر وفات شو. ارواښاد اجمل خټک له تیرو کابو شپیتو کلونو په پښتو شعر ژور اثر لرلی دی. تر ده د مخه په 20مه پیړۍ کې پښتو شعر ته سیاسي او ناسیونالیستي موضوعات په پراخه پیمانه داخل شول. اجمل خټک هغه شاعر و چې په پښتو شعر کې طبقاتي موضوعات هم په خورا جذبه او ولوله بیان کړل، او ځینې داسې شعرونه یې وویل چې په افغانستان او پاکستان کې یې د زرګونو زرګونو کسانو حافظو ته لاره وکړه. ده ویلي دي چې میشي منمه د نواب صاحب دی، دی که خبره کول توان د چا دی، ولی ای ای د انسانانو ربه، دغه ګجر غریب انسان د چا دی. د سیاسي ادبیاتو په باره کې ویل کیږي چې معمولا د وخت آواز وي، او چې هغه وخت تیر شي بیا هغه لومړی قوت پکې پاتې نه وي. خو د اجمل خټک سیاسي شاعري دومره سرناکه ده چې د ځینو کره کتونکو په نظر په راتلونکو زمانو کې به هم ویده راویش کي، ناست به پاڅوي او پاڅېدلی به روان کي. له پېښور څخه زموږ همکار نجیب عامر د اجمل خټک د وفات په مناسبت دغه رپورټ راستولی چې دارواشاد خټک په خپل ژغ پیل کیږي.
ما د ګورو د لمنو د خوندونو بڼ ته اوسا، ما د غرو د زلفانو د ټالونو بڼ ته اوسا. اے زما د مینې باده، اے زما د مینې یاده، اے زما د جونګړۍ باده، اے زما د نړۍ یاده، راشه 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 راشه، بس د ځان سره مې واخله، د جانان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمت خان سره مې واخله.
دا غږ د اجمل خټک دی چې د یک شنبه په ورځ ناوخته د سرحد ایالت پاکوړه خټک کې د 50 کلو په عمر کې سا ورکړه. نوموړی له یوې مودې راهیسې رنځور او یوازې تر خپله کوره پورې محدود و. زوی یې ایمل خټک وایي
د تیرې سي مودې راهیسې هغه ناروغ او اکثر په کور کې بار نقل ورکته کم کړو، او د تیر ورځو کې لږ ضعفتیا کمزورتیا زیاته شوې وه، نو نن بس متاسفانه چې دی نو بس حق لاره ده، حق لاره باندې لاړو.
ایمل وایي بابا یې تر اخره خو خبرې کولې، وصیت یې کړی و چې باید پاکوړي کې خاورو ته وسپارل شي او د قبر په شناخته دې ورته ولیکل شي چې خټک هغه ستا خټک دی، بدل نه دی. اجمل خټک د 1925 کال د سپتمبر په 15مه نیټه پاکوړي کې زیږیدلی و. په پښتو اردو کې 14 د نثر او د شعر کتابونه لیکلي، د ژوند 14 کلونه په جلاوطنۍ او همدومره یا څه کم او زیاتې په زندانونو کې هم اړولې دي. شاعر باسین یوسفزی د اجمل خټک ژوند او فن داسې ارزوي.
اجمل بابا واقعي چې یو داسې ادبي هستي وه چې د هغې جدایي د برداشت نه بهر ده. د هغې کار او کردار که مونږ ګورو نو ډېرې لوړې پایې دی. هغې دومره په اخلاص، دومره په مینه باندې پښتو ادب ته ورکړه کړې ده چې زه یقین لرم چې داسې خلک پیدا کېدل به ډېر په مشکل او ډېر په مودو چېرته پیدا کېږي.
د اجمل خټک د ژوند درې اړخونه ډېر څرګند دي. د شاعر او لیکوالو، د خبریال یا د اخبارونو مسؤول مدیرو، او د یو مبارز سیاستوالو. نوموړی د انجام او شاباز اخبارونو مسؤول مدیر پاتې شوی، په بانګي حرام پښتون رسنیو کې لیکل کړي او د پېښور په راډیو کې کار کړی دی. په پښتو، اردو، انګلیسي او عربي ژبو یې لاس بارو لوړې زده کړې کړې وې. د غیرت چغه، ګل پرهر او د زه پاګلوم یې مشهور کتابونه دي. اجمل خټک درې زامن او دوې لوڼې تر شا پرېښودل. د پلار نه په ورپاتې خټین کور کې سا ورکړه. هغه په خپله شاعرۍ کې د خپلې نداری پر ځای د قام نداری ژړلې ده.
آخر انسان سنگ گلے شما را ڈک شو سو سارا ولے نشم علما تخدا کو گن لے نشم دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ستا دس کنی اس کنی ما خام دے دے چا دز ولو گے لے شکنا.
د پښتو اکثره شاعرانو ماشومتوب په کلي کې تیر کړی او په لویینه شار ته راغلی دي. کلای هڅه هم د هوا د پاکوالي، د شین طبیعت، د فضا د چوپتیا او د کلیوالو ترمنځ د نږدې روابطو په وجه خپل خاص جذابیتونه لري، خو چې د ماشومتوب یاد ورسره یو ځای شي نو اغیز یې یو پڅو شي. البته په شاعرانو باندې د کلی اغیز شاید په دې وجه هم زیات وي چې د کلی نسبتا ولاړ ژوند د دودونو پخوانو روایاتو ساتندوی وي، او د شاعرانو په باره کې یو نظر دا دی چې دوی د خپل قام د تیرو نسلونو د روایاتو او دودونو له ساتلو سره ډیره دلچسپي لري. که خپل کلی ته د ویل شویو پښتو نظمونو کامیابی نمونې راټولې شي نو سلامت کتاب ورنه جوړی شي. د کلیو د نظمونو په لړۍ باندې یو نوې کړی ځوان شاعر اسدالله نیازی ورزیاته کړې ده. اسدالله نیازی 24 کلن دی، په کابل کې اوسي، خو کله یې د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې واقع دی. اسدالله نیازی خپل کلی ته دغه نظم لیکلی دی.
ما کلی ته یو شعر ویلی و، هغه به در واورم تاسو ته.
ارشاد.
کلی، کلی هغه کلی دی، ونی هغه ونی دی، چنار هغه چنار دی، سړی هغه سړی دی، برید په خاچۍ ګوته تاو، په ږیره غوړ لاس راتیر، ویښتان په څټ کې بیاتی، سلا بلا په زړه شنه، زنکی هغه زنکی دی، پوزې بهیږي نری، سرونه ډک لري چو، یو سینځلې ته وخوت، بل ګز اوبو کې ولاړ، څو په غزنمو کې توش، یو پالیزه ته غلی، نیم د چمانو شلک، لاره هغه لاره ده، هدیره تللی سره، موټر هغه موټر دی، سورلۍ د ګډه وډه، سپی وایو سنډک له ښیښې، ټیپ یې په شرنګ غږیږي، ذوق یې هغسې چې و، یا دی خان کره باغی، یا عبدالله مقری، خرکار هغه سور خرکار، خرتر غوږونو د بار، په یوه لمن غنمو، څلور کڅوړې مرۍ، شنې زرغونې الوانۍ، پاو تیل د ادې په بیه، خولۍ له خندا نه ورځي، یوه یوه په غلا صحیکه، یوه تر ځان تیره پرې پو، سر پسې نه ګرځوي، زه له دوی لرې اوسم، زه دوی لیدلی نسم، زړه مې ورکیږي یاره، خو ورتللی نسم.
د ښاغلی نیازی، د ټولنپوهنې ځینې نظریې یا د مارخانو ځینې نظریې دا خبره تاییدوي چې کلی ډیر ورو ورو بدلون مومي، ښاري خلک زر ځان بدلوي، خو کلیوال ځان زر نه بدلی او په کلیو کې د پیړیو پیړیو دودونه او مفکورې ژوندۍ پاتې او کلیوال ډېر محافظه کاری. آیا دغه سی یو عمومي مفکوره دی اورېدلې وه بیا د کلي ته داسې نظم ولیکه که هغه کلی چې تا په ماشومتوب کې لیدلی و او بعد له ډېرو کلونو هم چې ترې خبر شوې همغه کلی و که دغه تجربې در باندې دا نظم ولیکه؟
زه سې وم یو درې کاله زه په وطن کې وم.
څو کاله پخوا؟
تقریبا یو اته نه کاله پخوا به و.
ښه،
نو هلته چې ما لیده دغه ځوند په دغه رقم و، نو دغسې یو منظره و دغه ما په
زین کې پاتې
کې پاتې به و.
بیا چې وروسته وروسته خبرېدې هم همغه شی و؟
بیا چې وروسته هم خبر شوم بیا همغه شی و.
یعنی دغه دا د کلي د ژوند ولاړ حالت؟
بله.
دغه نظم در باندې لیکلی دی؟
بله بله، دغه دا ما باندې دغه.
نو یو پوښتنه به بله هم وکړم، دغه ولاړ حالت البته تاسو ترسیم کړی دی، یو څه شکایت هم پاکستان خوند در کوي چې دغسې او که یو قسم زړه دی وهي چې بابا باید بدل سي وي؟
که رښتیا درته وایم خوند هم راکوي، خوند راکوي،
ځکه چې ځینې خلک وایي انسان غواړي چې خپل ژوند خوندي وساتي. نو د خوندي ساتلو یوه لاره یې دا ده چې هغه کوم ژوند یې کړی دی په هغه شکل یې، هغه کوڅې همغسې، هغه ونې همغسې، هغه خلک همغسې، خوند هم در کوي او یو قسم شکایت هم دی.
بله.
د موټرو رواج د ځینو څارویو په تیره بیا خرو او وشانو ضرورت خورا کم کړ. د عربستان خلک که څه هم په خپل تیر ژوند او کلچر کې د اوښ د مهم ځای په خاطر لا تر اوسه اوښان ساتي، خو د استرالیا په څیر صنعتي هیوادونو کې اوښان صحراګانو ته شړل شوي دي. په افغانستان کې تر څو لسیزو پخوا پورې اوښ د بار مهمه ذریعه وه. په لنډیو کې اورو چې اوښانو بیا غاړې کږې کړې چې پې سپری دي سپینې خولې سره پېزوانونه. خو په دې لنډۍ کې انځور شوی ژوند اوس د یوې تیرې خاطرې برخه ده. اوس کوچیان هم تر ډېره حده له موټرو استفاده کوي. د استرالیا حکومت په دې ورځو کې د اوښانو د قتلولو پروګرام جوړ کړی دی. فریدې سیفی په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
په سعودي عربستان کې د اوښانو خاوندان هڅه کوي څو د هغو زرګونو وحشي اوښانو ژوند وژغوري چې په استرالیا کې د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. په بریتانیا کې د خبریدونکي تایمز ورځپاڼې په حواله سعودي عربستان د دې اوښانو د ښکار لپاره د انټرنیټ له لارې د استرالیا د کمپاین په عکس العمل کې پیشنهاد کړی چې د اوښان خپل هیواد ته انتقال کړي. تایمز د سلمان الحجاجي له قوله چې یوې انګریزي ژبې عربۍ ورځپاڼې سره یې خبرې کړي ویلي دي چې هغه له اتیاو څخه ډېر اوښان لري، خو ډېر هیله من دی چې له استرالیا څخه نور ډېر اوښان وپیري. په سعودي کې د اوښانو یو بل خاوند وایي که چېرته استرالیا دا اوښان نه غواړي نو کولی شي په ټیټه بیه او یا یې په وړیا توګه ورڅخه واخلو. په سعودي عربستان کې له ډېر پخوا څخه تر اوسه پورې اوښان د غوښې او شیدو ډېره مهمه منبع بلل کېږي. په استرالیا کې فدرالي حکومت ژمنه کړې چې د اوښانو د لمنځه وړلو لپاره به $19 میلیونه ولګوي، ځکه دا اوښان د خوراکي موادو د موندلو لپاره پر پسونو او اوزو حملې کوي او د اوبو د پیدا کولو لپاره پر نباتاتو او لرې پرتو سیمو ورګانګي. اوس په استرالیا کې شاوخوا 1 میلیون وحشي اوښان دي چې په هرو 8-9 کلونو کې شمیره دوه چنده کیږي. د اوښان په حقیقت کې په 13مې پېړۍ کې افغان تاجرانو له ځان سره د استرالیا جنوبي برخو ته وړي وو. که څه هم هغه وخت د نورو هیوادونو د خلکو په نسبت ډېر لږ افغانان یعنې شاوخوا 3000 تنه استرالیا ته تللي وو، خو په دې هیواد کې د نورو خلکو په نسبت د افغانانو برخه ډېره وه. په لومړي سر کې یوازې 18 تنه افغانان استرالیا ته لاړل چې له دې ډلې یو یې په 1840 میلادي کال په فبروري کې له نړۍ سترګې پټې کړې او قبر یې په استرالیا کې دی. په همدې کال لومړی اوښ هم د استرالیا په جنوبي سیمې پورت ایدد لایت ته ورسېد، خو وروسته له دې چې د جان هوروکس په نوم د یوه کاشف د مرګ سبب شو ورباندې ډزې وشوې. د 1850 میلادي کال په لومړیو کې د اوښانو د واردولو پیشنهاد شو او په 1860 میلادي کال کې لومړني افغان اوښان استرالیا ته وارد شول. د اوښان چې د افغان یا غان په نامه یادیږي په حقیقت کې د 1860 تر 1910 لسیزو په مودو کې د استرالیا په لرې پرتو سیمو کې د موادو د انتقال په کار لګیا و. خو په 13مې پیړۍ کې استرالیا ته په ګوتو شمار اوښتي اوښان چې د وسایلو او موادو د انتقال اوسنني سهولتونه پکې نه و. اوس شاوخوا پر 1 میلیون وحشي او صحرایي حیواناتو بدل شوي دي. اوس د هماغه د قدر وړ اوښانو د وژلو او لمنځه وړلو خبرې او هڅې کېږي.
ماشوم چې په خبرو راځي اول یوازې ځینې کلمې زده کوي، بیا ځینې جملې زده کوي. په یو بل پړاو کې په دې هم وپوهیشي چې څنګه د زده شوې جملې د یوې کلمې په څنګ کې بله کلمه ورواچوي او بالکل بله خبره وکړي. مثلا د شیدې غواړم په ځای ووایي چې مستې غواړم. د یو بل په څنګ کې د کلمو کېناستل د ژبې له سنټګمي محور سره تعلق لري چې حاضر محور یا افقي محور هم ورته ویل شوي دي. او د جملې په یو جوړښت کې د احتمالي ځایناستو کلمو بحث له پارادایمي محور سره تعلق لري چې عمودي یا غایب محور هم بولو. د یو شمیر ژبپوهانو په قول د ادبي آثارو ادبیات په دغو دوو محورونو کې د تغییر راوستلو نتیجه ده. د دغو دوو محورونو په باره کې تېره اونۍ هم خبرې وشوې. د دې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې استاد نجیب منلی د ادبي آثارو په ایجاد کې د دغو دوو محورونو په اهمیت خبرې کوي.
په یوه ژبه کې یو لړ قوانین شته دی چې د هغې قوانینو په اساس کلمې یو د بل په څنګ کې واقع کیږي. ما ته تور کمیس راوړه، یو عادي د ژبې ویونکی دغه جمله په همدغه بڼه وایي، مګر که زه ووایم چې ما کمیس تور ته راوړه، دا جمله هیڅوک نشي ویلی. او دا جمله چې ما کمیس تور راوړه ته هم څوک نشي ویلی. نو دا هغه عملی ناممکن حالتونه دي چې په سنټګمي محور کې نش سر راتللی. په پرډایمي محور کې ازادي او څه زیاته ده، شاید عملی امکان یې وجود ونه لري. زمری کابل ته ځي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. جان سپوږمۍ ته ځي، په دې کې هیڅ مشکل نشته. جان د ونې پاڼې ته ځي، دلته عملا موږ دغه شی نشو تصور کولی. او که تصور کوي نو د ادبیاتو ساحې ته به ورننوځو،
ځکه چې له واقعیت نه خیال ته راغلی.
له واقعیت نه خیال ته راغلی او دغه تخیلي حالتونه چې موږ سره یوځای کوو، د دې تر شا نور مفاهیم پراته دي. کله چې څوک د ونې پاڼې ته ورځي، په قدمونو نه ورځي، په فکر ورځي. نو عملا دغه شی ممکن دی چې څوک په فکر کې د ونې پاڼې ته ورشي.
نو استاد منلی، لکه څنګه چې ځینې ژبپوهان وایي چې کچيري د ژبې په سنتګمي محور کې پارادایمي محور کې دا چې ډول تغییر راولو چې هغه ناشنایي لکه دیونی پانی ته تک، نو دلته ادبیات خلقی شي، دلته ادبیات خلقی شي. دغه خبره دقیقه ده؟
دا خبره دقیقه ده چې دومره ورسره زیاته کو چې باید ناشنا ووسی، مگر سره د ناشنا والی د منلو وړ ووسی. مخکې موږ مثال وایو، کمیس ما تور راوړته په هیڅ ډول د پښتو جمله نشي کېدلی.
دلته خو د جملې خبره ده.
نو دغه جمله ناشنا ده
استاد منلی، او بخښنه،
مگر د منلو وړ نه ده.
دلته خو دغه ناشنا جمله سیدا چې د منلو وړ هم نه ده. دلته خو په حقیقت کې موږ په سنتګمي محور کې ګډوډي راوسته. سنتګمي محور هم ناشنا کو، لیکن ادبیات تر ډیره ده په پارادایمي محور کې له تغیراتو سره ارتباط لري.
نو په دغه سنتګمي محور کې هم موږ تغیرات را وستلې شو. د ادب د ایجاد د پاره زمونږ په پښتو ادبیاتو کې دغه کار ډیر عام دی. لاشه پیښور ته کمیستور ماته راوړه،
آهنګ دی ورکو ادبیات شو،
آهنګ می ورکه ادب شو،
جمله ناشنا شو،
جمله ناشنا شوله، یو بل څه پکې پیدا شو، مګر هماغه د تور کمیس مفهوم ځکه ایفاده کېدلی شي چې تور کمیس او کمیس تور په پښتو کې په دغه ډول سره رد بدل کېدلی شي. نو کمیس تور ماته راوړه ناشنا بڼه ده، د منلو وړ بڼه ده. د دې دپاره چې موږ د تخلیقي ادب لمن وغځوو، نو باید چې په سنتګمي برخه کې هم موږ خپل تخیل وکاروو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې هغه عادي سنتګمي روابط سره بدل کړو، د لستونکو دپاره ناشنا شي مګر سره د ناشناوالي دغه دپاره د منلو وړ شي. همدغه راز موږ په پارادایمي برخه کې پارادایم اوس یوازې د کلمو بدلیدل رابدلیدل نه دي، د پوره روایتونو بدلیدل رابدلیدل دي. دغه روایتونه باید په داسې شکل سره بدل رابدل شي چې ماته دا احساس پیدا نه کړي چې زه هماغه یوه کیسه همیشه اورم، هماغه یوه سندره همیشه اورم، هماغه یو شعر همیشه لولم.
ممکن یوه کیسه پیښه سوې ده لاخره شروع کړو ناشنا هم کړی قسم،
ممکن لاخره شروع کړو، ممکن لمنځه شروع کړو، ممکن په یو بله کیسه شروع کړو. دا ټول هغه لارې دي چې د لیکوال په مخ کې پرتې دي او دې کولای شي دغه لارې په استفاده خپل اثر ته وده ورکړي.
نو په لیکنه کې ادبیات هغه وخت پیدا کیږي چې په دغو دوو محورونو کې یو څه تغیرات راسي، یو څه ګډوډي راسي، یو څه نوی شکل راسي، هغه آشنا شکل متعارف شکل بدل را بدل سي. دا ویلی شو،
دا ویلی شو چې د ادبیات یو خاصه دغه ده چې په دواړو محورونو کې، هم په سنتګمي محورونو کې او هم په پارادایمي محور کې، داسې بدلونونه راولي چې د منلو وړ عجیبوالی یا ناآشناوالی پیدا کړي.
د دشت ګلان به ستا لمنې بوی وینه، دا د دشت ګلونو ته دا وظیفه ورکول چې د یو چا لمنې بوی کړي، دا په حقیقت کې جمله ناآشنا سوه نو په ادبیاتو بدله سوه. دغه څه ویلی شو.
دلته د ادبیات عنصر دا ده چې یو شخص ګلان نه بویي
بلکې ګلان یو شخص بویي، ناشنایی ده،
ناشنایی ده. حتی داسې ویلی شو چې اسد به ګلان بویي، دا یوه ډیره عادي جمله ده، مګر دغه ډیره عادي جمله اسد به ګلان بویي که چیرې زه په داسې یو سنتګمي حالت کې واقع کړم چې په مجموع کې دغه سنتګمي حالت یو نوی والی ولري. دلته زه یو باغ پیدا کړم، دغه باغ په یو پسرلي کې واقع کوم، په داسې حال کې چې زه اوس په ژمي کې یم او د کابل په ښار کې یم، نو دغه هم یو ډول نوی والی دی چې ادب پیدا کوي. د ادب دپاره محدودیت نشته، مګر هغه څه چې مونږ یې د ادب د تنوع دپاره کاروو هغه په دغه دوو محورونو کې دي، او په دغه دوو محورونو کې چې هر بدلون راځي دا بدلون باید خپل انسجام هم وساتي او خپل نوی والی هم وساتي،
او په هر حال یو مفهوم باید کې پروت وي. اوس استاد منل که زه وایم چې زه ډوډۍ خورم، دا آشنا جمله ده، خو که ووایم چې زه ډوډۍ وخورم، دا کاملا ناآشنا جمله ده. خو ګمان کوم تا لوستونکي ته، تا اورېدونکي ته یو مفهوم رسوي، ته ممکن دا مفهوم ځینې واخلې چې دغه سړی ټول عمر د ډوډۍ د ګټلو لپاره تېروي، ممکن دا معنا ځینې واخلې، لیکن ممکن له دې جملې بې معنا وانخلې. زه اوبه وڅښلم، داسې مفهوم نه سو ځینې اخیستی په خپله ژبه کې چې قانیم کې. نو ادبیات په دغو محورونو کې له تغیراتو سره تعلق لري، خو په هر حال یو حد لري، داسې نه کیږي چې سړی هر څه ووایي. هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي، نو
هر ناشنا خبره کول ادبیات نه دي، او هر ناشنا خبره کول د دې دپاره چې ادبي شي، د هغې دپاره باید یو منطقي لاره جوړه کړو. زه اوبه وڅښلم نه جمله ده نه ادب دی، مګر زه کولی شم چې په سنتګمي روابطو کې دومره پراختیا راولم چې دغه پارادایم زه اوبه وڅښلم دا هم د منلو وړ شي،
د نورو جملو په مرسته،
د نورو جملو په مرسته، د نورو حالاتو په مرسته، او دلته ادبیات ایجاد شي. خبره په دې کې نه ده چې څنګه څه شی زموږ لپاره په اول نظر د منلو وړ دی که نه دی، خبره په دې کې ده چې څنګه موږ کولای شو چې حتی هغه څه چې د منلو وړ نه دي د لوستونکو لپاره د منلو وړ کوو. د هنرمند کمال په دې کې دی چې هغه څه چې د هغه لپاره د منلو وړ نه دي هغه هم ورته د منلو وړ کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې د دې برخې لپاره مو تاسو ته یو خوش حکایت ژباړلی چې فریده سیفی لولي.
په خاورو ګټو کې پروت حقیقت. وروسته لکلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه، هلته یو غر دی، په غره کې یوه سمڅه ده، او په سمڅه کې یو کوهی دی، کوهی به درته د حقیقت په موندلو کې درسره مرسته وکړي. پلټون کې کوهی وموند، په غاړه یې ودرید او آواز یې ورباندې وکړ: زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم. ونو، ژویو، بوټو، تیګو، هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي، خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بې معنا راته ښکاره شوي دي. ای کوهیه، ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورینې نړۍ په لوټو، تیګو، خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه. کوهی ورته وویل: دلته نږدې یو کلی دی، د کلي په چوک باندې درې دوکانونه دي، هلته ورشه، حقیقت به وپیژنې. د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل. یو د تارونو دوکان و، بل د وسپنو او پرزو هټۍ وه، درېیمه هټۍ د لرګو وه. سړی ورته ځیر شو، خو حقیقت ته ونه رسید. له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت: هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لا آشنا نه وو. لاروی کوهی ته ستون شو. کوهی ته یې وویل: حقیقت خو مې ونه موند. د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي. د حقیقت په لټون کې په قهر او غوسه کور ته ستون شو، لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي. مایوس او زړه ماتی په کور کېناست، خو څه موده پسې بیا زړه صبر نه شو. د دې خاورینې دنیا په ضروري حقیقت پسې د سفر موزې په پښو کړي، کلی په کلی، خار په خار او کرونده په کرونده وګرځېد. غرونو ته وخوت، سیندونو ته راټیټ شو، ځنګلونو ته لاړ، بیابانونه یې کش کړل، خو هغه شی ونه موند چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی. ډېر کلونه واوښتل، له تیرو وختونو بیخي ډېر لرې شو. هغه د کوهي خاطره یې هم له ذهنه ووته، خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه. د اول منی یوه پسته شپه وه. د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زاړه باغ په نرۍ پوټلنه لاره مزل کاوه. دغه وخت یې د سیتار مهین آواز واورید، ودرید. د آواز زه یې صحیح کړ، پسې ورتاو شو او یو زلمی ولید چې نازکې ګوتې د سیتار په تارونو ښویېدلې او نڅېدلې. په دې شیبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه وریاد شول. سیتار له تارونو، د اوسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. دا هماغه شیان و چې ده په دوکانونو کې جلا جلا لیدلي وو. ده د کوهي په پیغام پوه شو او د خاورینې دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتې حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، ساخلي او د کار شی ورنه جوړیږي.